درنو اوریدونکو السلام علیکم، یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کو. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. په فراه ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی په دغه ولایت کې د سیلونو له امله د دو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه په پښتود ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملا محمد انور فیروز پرون وویل دواړه قربانیان هغه ځوانانو چې د تفریح لپاره یوې غرنۍ سیمې ته تللي وو. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت ویندوی ملا جانان سائق پرون ویلي وو چې په تیرو دریو ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د ټپیانو شمیر 20 اعلان کړه او ویل چې د افغانستان په کلیو کې د سختو سیلونو له امله 568 کورونه ویجاړ شوي دي. دا وا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن او سبا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې ورښتونه کیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان نن په دو ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل په مشي د سعودي عربستان یو چکپورې پلاوی باندې اپریل په 15مه او 14مه د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو د هڅو د وی برخې په توګه پاکستان ته سفر وکوي. د دې سفر هدف د دوارخیزو همکاریو د پراختیا او د دوارخیزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبته هڅونه بلل شوې ده. د پاکستاني چارواکو په خبره سعودي عربستان ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 کلونو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 25 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. یو جګپورې امریکایي چارواکی وایي ایران پر اسرائیل تر برید مخکې د سویس لاري له امریکا سره اړیکه نیولې وه. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه اخیستو غوښتنه وکړه پرون وویل امریکا او ایران د سویس په مټ څو ځلې مستقیمی اړیکې ساتلې دي. په تهران کې د سویس سفارت د امریکا د ګټو ساتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ادعا کړی چې هیواد یې پر اسرائیلو لبرید 2 ساعته مخکې په دې اړه د سیمې هیوادونو ته خبر ورکړی وو، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا خبره سمه نه ده. د اسرائیلو دفاع وزارت وایي ایران د لسو کروز توغندیو په ګډون تر 200 په ډیرو بې پیلوټه الوتکو او راکټونو پر دغه هیواد بریدونه کړي دي. د اسرائیلو په وینا د ایران 9 بریدونه شند شوي دي. ایرانی چارواکی وایي پر اسرائیلو بریدونه پای ته رسیدلی، خو خبرداري ورکوي چې که اسرائیل پر ایران د بل برید هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د نوي درجه بندۍ لمخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې 1 مقامه پرمختګ کړی دی. اوس افغان لوبډله د 1.5 نمرو په لرلو سره په 1015 مقام کې ده. په دې توګه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تر لایبیریا، مالدووا، ګیانا، سنگاپور، یوګاندا، یمن او هانګ کانګ څخه مخکې شوې ده. تر دې مخکې افغانستان د فیفا په درجه بندۍ کې 1015 ځای درلود. د دې جدول په لومړي ځای کې ارجنټاین او دوهم فرانسه ده. تاکل شوی چې پاکستان نن د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان مخکې ویلي و چې له اختره وروسته د اپریل په 15مه به د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان کابو 850,000 افغان کډوالو ته چې کاستونه لرل د اپریل تر 15مه وخت ورکړی و چې په خپل خوښه ووځي کړي په زور به وباسي. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لوبلې پړاو د تیر کال د نومبر په پای کې پیل شوی و. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
له پاکستانه د ای سی سی افغان تابعیت لرونکو او راجستر شو کډوالو پی او آر دی استلو په لړۍ کې 8.5 لک کډوال له ګواښ سره مخ دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د اپریل تر 15مه دغه افغانانو ته وخت ورکړی او چې په خپل خوخه ووزي. د دې مودې په ختمېدو سره د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري استلو دوهم پړاو پیلېږي. ګڼ د افغانان له کلونو او ان لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او وایي چې په لږ وخت کې خپل کاروبار نشي پرېښودلی. د دې ډلې یو افغان کډوال احمد چې په پیښور کې زیږیدلی ازادي راډیو ته وویل
دی لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نیسي زمونږ رشته داران او داسې خلک یې مونیول نو دلته زمونږه ډېرې پیسې بندې دي کار روزګار هم دی د دې پیسو راویستل دا خلکو سره چې زمونږ کمې پیسې بندې دي هم وخت نیسي او یا د خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دا هم وخت نیسي نو مونږه که هلته ځو دا هر څه مونږ نه پاتې کېږي هلته هم حالات هغسې خراب دي کار روزګار نشته او دلته دی مونږه تنګۍ دا چې اوس مونږه په جلتۍ کې ځو نو دا هر څه مونږ نه په نیم ریټ نه په کم قیمت باندې اخیستل کېږي نو په کار ده چې د دې دپاره مونږ ته یو حل لاره راوځي ځکه دلته مونږه بلا پیسې خلکو سره بندې کړي دي
افغان کډوال شکایت کوي چې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پولیسو له ټاکلې مودې مخکې د خلکو د ځورولو او نیولو لړۍ پیل کړه له دې ډلې یو افغان کډوال حقیار ازادي
پاکستان
افغانانو سروے افغانان هم د استلو لګواک سره مخ دي چې طالبانو په بیا واکمنې دو دغه هیواد تللی او اوس لویدیزو هیوادونو ته د تلو په تمه ناست دي له دې ډلې اکثرو خلکو په تیرو کلونو کې ځانونه له پاکستاني ادارو سره ثبت کړي او اسناد یې اخیستي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې د 2023 کال له اګست وروسته له 600,000 ډیر افغانان پاکستان ته تللي د طالبانو حکومتي چارواکي او د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په شپږو میاشتو کې تر 500,000 ډیر کسان له پاکستانه ایستل شوي او یا هم په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي اکثر د افغانان چې په ساړه ژمي کې له پاکستانه وایستل شول په افغانستان کې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د روان کال د مارچ په 11 یوه احصایه خپره کړه او ویل چې په پاکستان کې شاوخوا 2,000,000 افغان کډوال میشت دي او دوی ته د رسېدو لپاره 388 ډالرو ته اړتیا ده
تاسو فیسبوک کاروئ
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په روزګان ولایت کې سیلونو لشتلجه 12 نمبر کړی او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولې دي په روزګان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز ترین کوټه ولسوالۍ کې وړمشپه یو ځل بیا سیلونه راووتل او د مرشوب لو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښ کړل طالب چارواکي وایي چې د سیلونو لامل د ترین کوټ کندهار او د ترین کوټ او د روزګان د ولسوالۍ ترمنځ لارې بندې شوې دي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې یو ځل بیا سیلابونه راوتلي او په زیات اندازې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالله خالد د څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو پر اساس چې دغه مهال دې ترلاسه کړي دي په دغه ولایت کې سیلابونه 12 مړه کړي چې ماشومان هم پکښې کې شامل دي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالي زیانونه اړولې دي نوموړي وایي تر ټولو زیات زیانې د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ چورا گیزاب چنارتو او جیراوت ولسوالۍ کې خلکو ته رسولې دي
تلفات صاحب زموږ په ولایت کې تلفات پیښې 200 ورسېدل دي مختلف خلک دي بعضې چینیان چې د کوره وتلي دي پر خپل مخ په دې څو خلک جراوت کې خطر راغلي دي څو نفره غټ خلک دي په کرمستان کې
د اورزګان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس زیاتوي چې سیلابونه د اورزګان او کندهار د لوی لارې په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي نوموړي وایي د دې ټیمونه په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو سره په مرسته بوخت دي خو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د سیلاب ځپلو سره د سرپنا په برابرولو او نورو غذایي برخو کې ورسره مرسته وکړي
لارې د مرکز څخه د جراوت پورې لاره بنده ده د مرکز څخه د غذاو پورې لاره بنده ده د مرکز څخه د چینه تو پورې لاره پورې لاره بنده ده تر چرچینو پورې د خاص روزګان د مرکز څخه مابین کې لاره بنده ده چوری او د مرکز څخه مابین کې لاره ټول له ولادت بنې دي د روزګان د کندهار لاره مکمله ده دا وو وو څه مونږ مصرف ته اوس وس پر موږ ته حالات پتا ته مې دي دا اوس ډیر وخت دی د خارجان څه ده نه چولې دي موږ پر خدای نه شي نه څه دا کور تخریب ټول کولی نه لري موږ دی غونی ورځي یا غونی وره ورکو دا خو یو ما یڅ شي نه کیږي
لا دې ټول سره سره د اورزګان وسیدونکو وای سیلابونو سخت ځپلي خوای تر اوسه پورې ورسره هیڅ یو چا مرسته نه کړي دوی هم له نړیوالو موسساتو او طالبانو غوښتنه کوي چې ورسره مرسته وکړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
سپین ماری ویلی ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي چې امریکا د ایران د بریدونو په ځواب کې له اسرائیل سره برخه نه اخلي. روټرز خبري اژانس او څو نورو امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتانیاهو د ټلیفوني مکالمې په اړه خبر دي دا راپور ورکړی دی. له بلې خوا د اسرائیلو د جنگ د کابینې وزیر بنی کانس ویلي له ایرانه به په مناسب وخت او بڼه تاوان واخلي. سفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو که څه هم پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد یې له اسرائیل سره مرستو ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلی چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نورو امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیلو د ایران بې ساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپله وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي یکشنبه له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړه چې متحده ایالات له اسرائیل سره مرسته ته دوام ورکړي، خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یکشنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایرانه به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه به په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره مناسبه وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ ته زیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بی پلوټه الوتکو او توغندیو چې پکې څه باندې لس کروز میزایلو نام شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% د بریدونه د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلي چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو بیا ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسېدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لاک لاک ځواب به ورکړي. د ایران د پوځ د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوشیټډ پرس آژانس خبره کړې.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظره دا عملیات پای ته رسیدلی او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي، خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریا یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي، ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګ ګڼو لویدیځو قدرتونو له هغې ډلې برېټانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښوولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللې او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکېچونو د سوله ییز حل غوښتونکی دی، ځکه د ده په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغېزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤون شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. پیوش میر کورنۍ او کیار وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وی خځې او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې لټوان نه لوړوي.
ایوا لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومان کرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې مې لیدلې چې حتی بچهدانۍ د باندې راوتلې وي یا مثانه سقوط کړي مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اردون کو خواهی تاسو هم لیدلی بی چی کلا مناسبتی و رازی لکه اختر را نجدی بی اکثر میرمنی حدسا که بی چی پا کور که بدلون را ولی خونی رنگ بی فرشون میندی پخلنزای منظم بی لده سرا سرا نور حقا چاری هم تر سرا که بی چی داکتران دی خزول پارا دران کارو نورتوائی. د کابل اوسیدونکو راهیله وای چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي په خپل وړې لور هم کار کوي.
ایوا لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومان کرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم نور کارونه ده کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته د آماده کېدلو وخت دی د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می پکور کی آواز دم د کور ار کار ورته کوم لوسی ورته مینځم کټه ورته جارو کوم ورونه می ورته غلی کوم.
د لغمان اوسیدونکو اجمل وای دای سره لدی چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی خو بیا هم دا چې دوی ته سر تر سوال عیب ښکاري له ښځو سره مرسته نه کوي.
هما یو خورکی را تکالانه او منگا چی و لکان یو یعنی منگ سر دکور کرنم نخی خوپار صورت نو خورکی می چه دا دکوی و براو باسی کور انگر جارو کوی کورتی جارو کوی ظروفو نمینزی کور بارو بستره طول اول دکور نور دیگ و کاسه و اما دا کول و منزل و پاکاری و دا طول دا مور سر می هم کومک که نو دای مخت دوری پی حساب سالی رساته که شپا و راست که دوی لگیای مورکی من تنا دا آغا یعنی دا فشار تکلیف لری او د وینې غوړ هم لري نو هغه نشي کوله چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي ځکه چې مور مې تنا ده او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي لوښي وینځل وسي داسې نور نور کار وسي هغه کې مرسته ورسره وکړي او هم به مور ته اسانۍ وسي که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره درون بار وسي کوم درون کار وسي ته تکلیف پیدا کړي خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي خپل امور له احتیاجي نه وستل دي زما په نظر ډېر ښه کار ده بهترین کار ده که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې عقله وایي
او زما ماشومان هم شته لکه لورګان او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم مرسته کوم له خپلې مېرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې مېرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له هغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو د نارینه و د زاړه و د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. تمن هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کو پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي، پسه حلالېږي، سراسر دغه ښځه دومره وخت نه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې ځانته جوړ کړي وي. هغه مایانه دغه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري، هغه خو په ځای پرېږده، چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي، د دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایي غوندې یو مبارکي واخلي، چېرته نو چې دا ووزي او چېرته نو چې دا ولاړ سي، راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي. ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي، وایي اوس ستاسې اختر شروع شو، اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سوله چې په افغاني ټولنه کې عملي کیږي، راځو له اختر نه مخکې ورځو ته. دغلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل هم کوم کارونه کوي؟ خپل میرمنې خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره،
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړې نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکي او خپل پلار ته عذر وزاري وکي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله. دغه شوق ذوقې د ماشومانو سره او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکي، کور پاکي، فرشونه پریمیزی، غالی پریمیزی، پرده پریمیزی، برته اوتو کی، زورنده کی، اتاق سم کی، میمان خانه سم کی، خپل د خوب اتاقونه سم کی. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کی، ګوشه فیل پاخه کی، آمادگی یعنی دی په دغه ستړیا او سرخته دی، باوجود دې چې روژه ده، باوجود دې چې د روژه مات آمادگی یعنی دی، ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کیږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی، هغه ته هم دوی ټول مصروفه یي، ورسره بیا دا ستړیا ویم چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب و تنظیم یم د غاړې د مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي، خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته، زموږ منطقه کې د قندارۍ غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر هلکان یې اغوندي، خوښۍ یې چې مند یې، خوند یې، ښځه یې، یعنی د هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کار هم ورسره یي، حتی پس له روژه ماته ورته ناست یي، هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خوا کوي، پس له تراو نه ورته کښېني. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر آمادګیانې دي، دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله تاسو هغو کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې حتی په ښارونو کې مېرمنې اخته دي، اواره ورځ هم دا کارونه کوي. که راس په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي، زیان یې راته وایي.
دقیقا حقیقتاً زیانونه ډیر دی. دا وخت خودی په احساساتو کې دی نه پویږي، مغه وخت کې بیا د سی وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالی دی بیا هغه وخت کې مریضی، هغه وخت بیا دی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي، چې بیا هغه وخت هم دی فرصت د استراحت د پاره لري چې هغه د اختر ورځی وي، د اختر ورځی کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي، کوم چې دا لس ورځې دا نه ورځې په دغه ستړیا باندې تیر کړی ده، خصوصا د قالین شوی و د توشک او بالښتانو پوښونه او کمپلونه پریمیزه و واړه ماشومان نجونې تل راسه ته زوی پایپ واخ هلته پوډر راوړه هلته دلته په دې باندې وخیژه په پښو باندې دی، هغه پښې چې په اوبو کې بیا دغه کېږي ډېر په هغه باندې فشار راځي، یعنی هغه خپله دغه اوبه خپله دوی ته تکلیف ورکوي، هوا کله سړه وي کله ګرمه وي، دغه حالت ټول ستړیا وي. بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان دپاره هار بلی د ځان دپاره شرم ګڼي چې د دوی سره کومک وکړي، د غالیو څنډلو کې یا د غالیو په پریمتلو کې یا د کمپلانو په ښکته او پورته کولو کې د دوی سره کومک هم نه کوي. متاسفانه دا هر څه بیا په دغه خورکۍ باندې غمیږي او بالاخره دا خور مریضیږي او د استراحت چې ضرورت لري اړتیا سته هغه استراحت نشي کولای، فرصت نه لري استراحت ته، حتی په دا ستړیا کې بیا خواړه هم څوک صحیح نشي خوړلی، اشتیا ورکه شي، نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي، نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کیږي. یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کرده چې موږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کیږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پریوي او کمپلونه پریوي او فرشونه پریوي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډیر تکلیفونه ورته پیدا کیږي، حتی زکام چې دا د مرضونو پلار ده نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، د خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پریوي اکثره د ملا تکلیف پیدا کیږي، اکثره د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو مېرمنه باندې، ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغۍ سبب ګرځي.
بله، نو په دغسې وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه مېرمنو ته څه ووایئ چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره، ام ځان ستړی نه کړي، ام نجونې چې په کور کې ورسره دي هغه ستړی نه کړي، څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینهو څخه به دا غوښتنه وکړو. خیر که زموږ پلرونه موږ ته پام نه ده کړی یا موږ خاوندان موږ ته پام نه ده کړی، نو زموږ اولاد دې موږ ته پام وکړي، دوی اول کومک وکړي په دغسې ورځو کې خپل کور د خوځو سره کومک وکړي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لولکي، دوی ورته پورته او کته کې خوځو ته وایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو دي په مونږ راګ وکړي، مونږ در سره یو. رسول الله برک خپل د مېرمنې سره کار کړی، د کار کې لاس ویلې دي، دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو څوک روژه ده، مور مې یا خور مې یا خویندې مې یا مې ورنداره غالی پریوي یا قمپلان پریوي، دا پایپ ورته زه کش کړم، دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم، دغه به زه ورسره پورته کړم، په تناب کې به زه واچوم، په دا اوسپنه به زه پورته کړم، دا یې تا کار نه ده. خصوص د احساس ورکی چې تاسو د دوی سپورټر یاست، تاسو دوی پوشش کې نیولای ده او تاسو د دوی حمایت کوونکی یاست، تاسو نه غواړئ چې دوی مریضان سي، دا یو ډول د خزته د ضرورت تقویت ورکی، قوت ورکی، استقامت ورکی، چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم، دا مې ورونه ته دا توصیه ده. او په زمين کې خوند ته مې دا توصیه ده چې خوند هم په تاسو باندې تجربه تیر سي وي، نو تاسو کوشش وکوي چې ما غوښتل چې په تاسو باندې تکلیف ظلم څو د تاسو تحمل کې په ماشومان باندې نور واړه انجونې تم دغه سوکي زه په ماڅه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یم کار نه ګرځم، دا دې مو کې څه پروال لري، دغه تقدیر ده چې دلته یز دنه کې په بل کور کې خو بیا نه سیز کولای، دا فکر ځان سره ملري، دا ستاسو تقدیر او دغه تقدیر ستاسو د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې دغه تقدیر ته د وسه ورته خرابې، ولې په خدای نه کړه په مرز اخته کې، ولې په تکلیف اخته کې، ولې عیب کې، او په ځان باندې هم پام وکړي، ځان پام هم ډیر مهم ده. سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو پیو ور ځان باندې بوج نه راوړي نه دی وای خلاص دې د مخه دغه ائیډیا دې خوندې د ځان څخه لري کی نه دی خلاصيږي ژوند دې عمل لري کارونه مې د عمل لري ور سره ولې د ځان ته نه خلاصې اته امکان لري چې ځان ته نه خلاصې نو فل هزه چې دغه د ژوند لري چې روانه ده دغه کارونه هم ور سره روان دي تاسو نو کوشش وکړئ چې دا کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي تاسو ته تکلیفونه ایجاب کی او تاسو مرزونه پیدا کی د مرزونو زیږندل سي او استراحت څه سره ونه لري تاسو حتا ارتیا لري تاسو خخواړه ته ارتیا لري نو چې تاسو جوړی یاستي ټولنه جوړه ده کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده
بله پام دی اړه یو بل موضوع بیا دام کې د لیسی چې کلینجونی ودیږي د خسر کړه دی او بیا الته په بل کور کې لومړی اختر ویل دی نه بیا ډیر زیات توقع کیږي چې باید لمخ کې نه راپورته سی کور پاکي او ټول کارونه وکي حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه وسی دغنه سره بیا د الته جارو جنجال رامنځته کیږي په دې عقل سره توایه
دقیقا فامیلان باید د توقعات ونکي دا غجلیت خچته د کور د ماحول سره نه بلد ده دا هرچلې سره چې د دغه دستور او رواجونو سره نه بلد د څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی هغه یو دم کوشش وکي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه دغه چیز مونږ چهره مختلف دي دغه سي اسهان مو مختلف ده د یو انسان سره سر خوړل د چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی ځکه چې هغه وایي ناری نه مته ما خزه به اتي ما په طبيعت یې ما په خو یو وي باندې عادت واخلې چې زه وایم چې وکړه وکي چې زه وایم مکه واغه ونکه نو یو دغه پرشر د خورده لپاره بس د لورکی د لپاره بس نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړو مکړه ورته خيو خپل څه پر مازه کې ورته خي څه په جبه کې ورته وایو څه په اعمالو کې ورته خيو څه په ترشتاندې کې ورته وخيو د خواته راسو چې د کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري خو سرګنې خپل تقاضا لري ټول اندرندې تقاضا لري ورندار راغله د یو دم ورندار به شي ټول شایانو تا ورسیگی اتیم کنن لری ورندارم تاسی غنده انسان دا تاسی خپل ده بل دلور سر خوکی چه تاسی بل کورتلار سی تاسی سر خوکی او داغ فرهنگ باید لمنزلار سی داغ ذهنتون باید طول وس خلق و آگایی تر لسه کرده سناسا خو من گوارو چر لیرو پرتو سیمو پوره داغ ذهنتون خلاص شی او خلق پا داغ بندی پوشی چه ده بل دوری من کورت را غلی ده من نه چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمل کو
بله ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسې مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرې
مننه هم چنان ښه ورځ پر رب العالمین مسپارمه
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمنی او انجونی لکومو سیستون تو سر مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درنه کارونو خزی دی طول عمر لپاره عیبی کولیشی.
درسته دا چه کار ده جواندانه لپاره یو اصلی جز دی خود دا چه پا آقوی بانده فشار را نورلشی دا بخوی. درنه او شاقه کارونو پا دوی بانده کیگی ده دوی ده مفاصلو او ده هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي مخصوصا انجنونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا د بیرقمه درانده کارونه کوي چې موږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجن یې لیدلی چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي یا خدای مکه مثانه سقوط کړي خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي نو درانده بیرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخ ته بوزي دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي څو څو وارې وکي لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي ښه قوي عضلات راځي ښه قوي اډوکي راځي اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي دا څنګه چې یو درون بار په یو وارې جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي خو اما هغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي
قدر من دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 4001. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکی به په نننۍ درس کې راته دا وښیي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوښو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو. اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونی قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د ضعیف سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو د رغني جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خنثی ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره ده په 1922 میلادي کال کې د چارلیک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونی قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه بیا په 1909 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوي دي. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بېلابېلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیل وی عنصرونه اټومونه د بیلابیل کترو او بیلابیل کیمیاوي خواص لرونکي دي. یو ټاکلی مرکب په هر مالیکول کې د جوړون کټونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وی عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بې له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وایي ګرځي، او دا دوه اصلې درلود چې یو اصل یې دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنۍ ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لسه په تمه د منفي اته سیکنډو کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې مې داسې دی وایي هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازه انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی، او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادې راغلی.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي، او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط، یعنی مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاس کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنن څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنن د سیسټم جوړوونکي اجزاوي د کمپنن په نامه سره یادېږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوه یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنره ماده یعنی سلوز او حل کوونکي یعنی سلوینت څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي د سولوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنره موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین، جمع حل کوونکی ماده محلل یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سولوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکی ماده او په یو حل کوونکی ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې ذرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکی محیط د محلول او حل شوي ماده ته حل کیدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کیدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کیدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنی ټوټه کیږي. او حل کوونکې ماده یا سولوینټ چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کیدونکې ماد ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کیدای شي. په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکي ځانګړتیاو ته په دې جدول کې ښودل شوی دی چې دا د محلولونو فزیکي ځانګړتیاو ډولونو څخه دی. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کیدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنی مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه هم کړو چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه رافل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. یو نارمل یا نارمل یا نارمالټی غلظت چې په 100 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول یې عبارت د سی ام سره کې یو کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو اول ته د کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 0.9 ګرام پر مول ده. راکول شوی کتله 1.9 ګرام او دغه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې په دې فورمول دا وځه کول څه خو ورسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 100 ګرام محلول کې د منحنی مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې یو مساوي کې چې ان مول پر ان څخه کیلوګرام سره. په مثال په ډول که چیرې په 1.9 ګرام ګلوکوز چې 600 ګرام اوبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړئ نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې C2H12 چې د ټیم کتله لاسته راوړي 1.8 ګرام پر مول کې چې راکول شوی 9 ګرام مول دی. همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راوړو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټي لاسته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کیدونکو مادې د ګرامونو شمیر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرونکی کې دی. نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت را کړې دي او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ کوش 50 ګرام پر مول ده. همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو ته د پات دې کتله څو نه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له 1.12 ګرام کتله لاس ته فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1212 چې هي ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکی دی. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مول فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري. یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، د کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال که چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 40 ګرام د خوړو مالګه حل شي نو د مال کې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنی مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول یې عبارت دي 100 ضرب د حجم چې سم حجم پر د محلول حجم باندې. ذکر کوي فیصدي غلظت چې د حجم مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول یې عبارت دي نه د حجم مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې. د مشر کتله وزنی فیصدي لاسته راځي. مولی برخی امال فرکشن رضا چیدی دا محلول دا یو جز دا مولون مقدار تقسیم پر طول اجزا دا مولون پر مجموعه سخه ایبارد یعنی این مسئله کیشه این یو تقسیم پر این یو جمع این دو جمع این تور این این وانتی مثل دا مولی برخی فضلت نشکاره کرده مثال پر دا وزارا در این مول دا خورو مال که چی یو سر پینزا وی اشاره پینزا گرام پلس مول یو سر اتیا گرام اوبو که هنشه دا پزکشوی محلول دا مال که اوبو مولی برخ پیدا کری پا این یو که چمش دا دی مولی برخ پیدا که حاصل پر اشاره اوش پا نه دو آم دارنگ این دوی که چمولی برخی پیدا که دو دره اتا دو دره سفر اتا ده دو کلی چمولی در این یو این دوی که مطور نصر جمع که یو راوزی نده ما اگه دو بو مولی برخی در عبارت ده ده یو سخه
درانو آوریدون که او گرانوز دکون که د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پو لازاویا په 1944 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلیږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوي دي چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شاتو، اوربوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې مهشیلي په 1988 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید همدارنګ د شخمو او ټولې څخه حاصل شوي شخمي تیزاب وسیرل چې شیلي دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوي عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخیستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزلوس په 1988 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندي موجوداتو کې د حیاتي قوی یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني پو وایلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راغله او په دې توګه د حیاتي قوه مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1988 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1989 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 5 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د دلمن رنگونو اترونو ویټامینونو هورمونونو پروټینونو کندونو شخمونو الکول چاغیدونکي مواد لري شنایلون پلاستیک ربر او داس نور د مهمو او ګټور عضوي موادو له تل څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت سنتیز او تعاملات څیړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي نو له همدې امله ورته هایدروکاربنونه هم ویل کیږي. دوی ته ولې هایدروکاربنونه ویل کیږي؟ ځکه چې دوی د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیدیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیونو عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکترونیک جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې عضوي مرکبونو کې د کاربن ویلانس وایي چې عضوي مرکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولی شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولنسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت ته پر کولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولنسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. د کاربن ولانس دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي یې جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونه یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شاملو عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شاملو عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلومیږي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل فقط په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه شي ته وایي؟ ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه شي دی؟ مالیکولي فارمول بیا د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی د یو مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو پاندی هیلا به د کیمیا پر اتونکو درسی سات کې د لسم ټولګي زده کوونکو کانټوم بولولي او دا چې کانټوم نمبر څه ته وایي. دی ولسم ټولګي زده کوونکو به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکو به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
لدرانو زده کوونکو، زموږ هیله ده چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.